د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم او ریچ امریکایي چارواکي وایي چې ښایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما واشنگتن ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه پریکړې وکړې. کابل نن د ټپي د پروژې د غونډې کوربه دی. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو لومړی به محمد وای سمیم ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په سر کې د خبرونو سرټکی. په کابل کې نن د ټاپي پروژې د وزیرانو یو ویشتمه غونډه ده. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور ویل طالب سوالو سره د سولې خبرو ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تونس کې پر یوه موزیم پرونی حمله وغندله. وی ویل هیڅ تروریستي عمل نشي کولای دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري له خپل مسیره راوګرځوي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د ټاپي پروژې د وزیرانو یو ویشتمه غونډه ده. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د پټرولیم وزیران به په دې غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د 1200 کیلومترو په اوږدو د ګازو پایپ لاین تیر شي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم د وزارت ویاند رفیع صدیقی ازادي راډیو ته وویل. ازادي راډیو ته د نننۍ غونډې د بحث د اساسي ټکو په اړه داسې وویل:
امروز کابل میزبان د سیاسومی
نشست دی. وینن کابل د ټاپي د وشتمې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې هغه مقدماتي خبرې چې ترکمنستان د فرانسې له ټوټال کمپنۍ سره کړې دي د هغه راپور مشرتابه هیئت ته وړاندې کوي. د ټاپي په نوم په دغه پروژه کې د روستوک په نوم روسي کمپنۍ او د چین د پایپ لاین په نوم کمپنۍ هم علاقمندي کار کوي. که چیرته د ټاپي پروژې د کار پر پیلیدو موافقه وشي نو په 2030 میلادي کال کې به کار بشپړ شي او ګاز به تر هند پورې انتقال کړي چې له دې درکه به هر کال افغانستان شاوخوا 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له کبله ترلاسه کوي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وایي د طالب اسلوالو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په بلخ کې خبريالانو ته موبایل چې له مخالفو وسلوالو سره د پلشو خبرو ملاتړ کوي، خو دا خبرې باید واضح وي او خلک یې په جریان کې وي. خغلی نور وایي د دولت مخالفو وسلوالو سره خبرې باید داسې پر مخ لاړ شي چې په هیواد کې د تیرو 1.5 کلو لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړو. په کابل کې د سعودي عربستان شارز دافیر وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د مرستې لپاره ژمن دی. سلیمان الغربی د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی سره تیر ورځ په کابل کې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکمت کرزی په دیلیدنه کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د عربستان هڅې به اغیزمنې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وویل چې عربستان په اسلامي نړۍ کې ځانګړی مقام لري نو د سولې په برخه کې به هڅې بې نتیجې نه وي. په لغمان ولایت کې په تیرو لسو کلونو کې د رسنیو په برخه کې د لاسته راوړنو په هکله د ختیځو ژورنالیستانو د ټولنې لخوا یو ورځنی سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې ګډون کوونکو خبریالانو وویل چې په ختیځ کې د ژورنالیزم په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی او زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د رسنیو له لارې پر وخت او دقیق معلومات خلکو ته وړاندې کړي. دوی له دولت څخه وغوښتل چې رسنیو ته د لاسرسي په قانون کې ځینې اصلاحات راولي او همدارنګه د دې قانون د پلي کېدو په برخه کې عملي اقدام وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر وو 500 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 28 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 50 افغانۍ او 40 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومانه 18 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1530 افغانۍ. اوس هم بهرنی خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تونس کې پر یوه موزیم پرونی حمله وغندله. وی ویل هیڅ تروریستي عمل نشي کولای دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري له خپل مسیره راوګرځوي. د پلازمینې تونس په باردو موزیم چې د پارلمان په خوا کې دی او کلک امنیتي نیول شوی، وسلوالو په برید کې 12 بهرني سیلانیان او 2 تونسیان وژل. امنیتی ځواکونو په موزیم کې دننه د برمتشو کسانو د خلاصون لپاره په عملیاتو کې دوه وسلوال وژل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه دوه وسلوال هم په تیښته بریالي شول. د تونس ولسمشر بي جي قائد اسپسی پرون په تلویزیوني وینا کې وویل چې هیواد یې له تروریزم سره په جګړه کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له اروپایي مشرانو سره چې د دغې حملې غندنه یې کړې یو ځای شوی وویل چې واشنګټن به د یوه امن لرونکي سوکاله او ډیموکراتیک تونس لپاره د دې هیواد حکومت د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړي. په تونس کې چې تر ډیره په اروپایي سیلانیانو تکیه دی، د 2012 میلادي کال له هغه مهال راهیسې چې د دې هیواد پخوانی واکمن زین العابدین بن علي د خلکو د پاڅون په نتیجه کې له واکه لرې شه، د سخت دریځو وسلوالو له لورې دومره لویه حمله نه وه شوې. د روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به د چین د ولسمشر له یوه نږدې همکار سره وګوري. دغه کتنه د دې بله نښه ده چې مسکو غواړي له پیکنګ سره نږدې اړیکې ولري. پوتین به نن په مسکو کې د چین د کمونست ګوند د عمومي منشي د دفتر له مشر لیژان شو سره وګوري. دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې د سړې جګړې د وخت راهیسې ډیر خراب شوي. اروپایي اتحادیې او د امریکا متحدو ایالتونو د اوکراین پر سر پر روسیه بندیزونه لګولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت روانه ونې وویل چې د چین ولسمشر به د می په نهمه له مسکو څخه کتنه ترسره کړي او په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د اویایمې کلیزې په مراسمو کې به ګډون وکړي. په دغو مراسمو کې به نور په تیره بیا ډیر آسیایي د پخواني شوروي د جمهوریتونو او جنوبي امریکا مشران هم ګډون وکړي. امریکا وایي د اسرائیل په انتخاباتو کې د بنیامین نتنیاهو بریالیتوب له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې وي موافقې ته د رسیدو هلې ځلې اغېزمنې نه کړي. نتنیاهو ویلي دي چې له ایران سره خبرې ناوړه پایله لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دا ویلي اوږدې مودې رئیس موږ د صدراعظم نتنیاهو د ایران له دریځه خبر یو. موږ دا فکر نه کوو چې د هغه بریالیتوب یا اراده له ایران سره پر خبرو اغیز کوي. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د امریکایي او ایرانی استازو خبرې په سویس کې روانې دي چې ایران دې ته وهڅوي چې له اټومي فعالیتونو د بندیزونو د سستېدو په بدل کې لاس واخلي. امریکایي چارواکي وایي چې په تخنیکي برخو کې پرمختګ شوی دی خو لا هم څه ستونزې شته. امریکا او ایران باید روان مارچ میاشتې تر اخره پورې له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یوه جوړجاړي ته ورسیږي څو بیا د جون تر اخره یو هر اړخیز تړون لاسلیک کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کریمیا و عادي سیمه نه ده، دا سیمه د روسیې لپاره تاریخي ریښې لري. ولادیمیر پوتین د کرملن بهر تیره ورځ د روسیې له لوري له اوکراین څخه د کریمیا د نیولو د لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. ده وویل چې روسانو یو کال مخکې د کریمیا او سیواتسوپول له خلکو سره حیرانوونکې وطن دوستي وښوده. د روسیې ولسمشر بیا وویل پر ټولو هغو ستونزو به برلاسی شو چې له بهره پر موږ تپل کیږي. پوتین هم دراز ویل روسیه غواړي چې له اوکراین سره خپل اړیکې ښې کړي خو په ورته وخت کې د ټینګار وکړ چې د اوکراین ولس به یوه ورځ په دې پوه شي چې د دوی اوسنیو مشرانو اوکراین دغه حال ته راوست. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی به هم د خبرونو ولولې دی. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي ښایي ولسمشر باراک اوباما واشنگټن ته د افغان ولسمشر د سفر په ترڅ کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه پریکړه وکړي. د بلخ سرپرست والي ویلي طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو په دغو خبرو اترو کې د افغانستان له ګاونډیانو سره د اړیکو تعادل هم باید په پام کې ونیول شي.
بلانس و توازن با کشورهای دنیا هم در نظر گرفته شد. به خاطر دوستی با یک کشور دیگه از ملت
کابل نن د تپید پروژې د غونډې کوربه دی. افغان چارواکي هیله مند دي چې په دې غونډه کې به دغه پروژې چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي د عملي کېدو په برخه کې پرمختګ وشي.
در این نشست مذاکرات مقدماتی را که جناب ترکمنستان با کمپانی توتال و فرانسه داشته گزارش را ارائه میکنه به هیئت رهبری تپید.
د پکتیا مرکز ګردیز ښار اوسیدونکي د چټلیو زیاتوالي اندېښمن کړي دي.
هر دکاندار خپل مخه باید صفا کړي، د هر کور والا خپل کور مخه باید صفا کړي.
د افغانستان د پوهنې د وزارت سرپرست او د اسلامي زده کړو معین محمد شفیق سمیم سره مو د حقیقت څخه په پروګرام کې خبرې کړې دي.
کله چې موږ د اعلان واوریدل چې په پاکستان کې زمونږ افغاني محصلین او افغاني شاګردان طالب العلم هغه په تکلیف دي هغه ته په سلور د شولایتونو کې در علوم ته موږ عمومي ډایریکټیو ورکړل هغه چې راځي ډیر په عادي شکل باندې په ما خپل صنف کې تثبیت صنف کې
د حقیقت څه دی د پروګرام تر څنګ د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم خبرونه په روسي برخه کې خبرو روزو د خبرونه لومړی موضوع ته یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی وایي چې په کندهار او ننګرهار کې به د امریکا پوځي اډې د 2015 میلادي کال تر پایه ونتړل شي. واشنگتن پر دې غور کوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ورو کړي تر څو له نوي حکومت سره د طالبانو په وړاندې جګړه کې مرسته وکړي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې په پالیسۍ کې دغه احتمالي بدلون د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غني چې له واشنگتن سره زیاته همکاري کوي ملاتړ کوي او نه غواړي چې افغان امنیتي ځواکونه له هغه برخلیک سره مخامخ شي چې د عراق ځواکونه له دې هېواد د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ورسره مخامخ شوي وو. د افغانستان په اړه په پالیسۍ کې له دغه بدلون سره په یو وخت کې د نویو هڅو په ترڅ کې پاکستان او چین هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. واشنگتن د چین د دې اقدام چې د روغې جوړې د پروسې لپاره یو ډیپلوماتیک چینل پرانستی کلک ملاتړ کړی دی. د رویټرز خبری آژانس په وینا امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د تیر کال د می د میاشتې راهیسې وضعیت تغییر کړی. هغه مهال د امریکا ولسمشر براک اوباما اعلان وکړ چې د 2015 میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 10,000 شاوخوا نیمایي ته راکم شي او دغه ځواکونه به یوازې د کابل او بګرام له اډو څخه عملیات مخته وړي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه چې د کندهار او ننګرهار اډې به تر راتلونکي کال پورې ونتړل شي څه نه دي ویلي، خو د آژانس په وینا اوباما به راتلونکو ورځو کې په دې اړه پریکړه وکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروسه څه ډول مخته لاړ شي. ښایي هم نوموړی راتلونکي اونۍ چې کله افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي اونۍ له واشنگتن څخه انکتنه ترسره کوي په دې اړه پریکړه وکړي. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې له واشنگتن څخه دغه کتنه به د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کتنو خلاف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د دوام لپاره د امریکا د عامو خلکو د ملاتړ له زیاتوالي سره مرسته وکړي. د رویټرز آژانس د راپور له مخې له غني څخه به تود هرکلی وشي. هغه به د دوشنبې په ورځ په کمپ ډیوید کې د امریکا د دفاع او خزانې له وزیرانو سره وګوري. د سشنبې په ورځ به په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره غرمنۍ وخوري او د چهارشنبې په ورځ به هم د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیار لسو درنويم کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړی نیټه له ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د بلخ سرپرست والی ویل طالبانو سره د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي، خو په دغو خبرو اترو کې د افغانستان له ګاونډیانو سره د اړیکو تعادل هم باید په پام کې ونیول شي. آتا محمد نور دغه څرګندونې پرون په مزار شریف کې په یوې خبری غونډه کې وکړې. د غونډې ته د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن حبیب زه هم ورغلی وو.
د شمالي بلخ ولایت سرپرست والی عطا محمد نور له طالبانو سره د سولې د پیل شوو مذاکراتو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او له طالبانو سره یې د افغان دولت د قدرت سیاسي ویش یو معقول کار وګڼه. د بلخ سرپرست والی همدارنګه د ملي یووالي حکومت ته مشوره ورکړه ترڅو د خپلو باندنیو اړیکو په تامینولو کې له توازن څخه کار واخلي، چې له یوه حکومت سره دوستي د بل حکومت سره د دوستۍ د له منځه تلو سبب نه شي. له بهرنیو هیوادونو سره د بیلانس او توازن په پام کې ونیول شي، له یوه هیواد سره د دوستۍ په خاطر بل هیواد له لاسه ور نه کړو او له بل دولت سره د دوستۍ په خاطر پاکستان له لاسه لاړ نه شي. نور وایي د دولت مخالف او وسلوالو سره باید په هغه ډول مذاکرات پر مخ ولاړ شي چې د لاسکلن لاسته راوړنې بیا په افغانستان کې د امنیت ټینګښت په خاطر لاله سور نه کړو. هغه لدی سره چې وایي د مخالف او وسلوالو سره د سولې خبرې تر ممکنه حد پر مخ نه دي تللې، خو پاړه یې اندیشنه هم لري. دا وایي دا خبرې باید واضح وي او خلک ترې په جریان کې ووسی. نور یو ځل بیا د بشر حقونو د څار ادارې په وړاندې د حقوقي دعوا د پرانستلو خبره وکړه او زیاته کړه چې په هڅه کې دی تر څو د یادې دعوا پر مخ بیولو لپاره یو وکیل استخدام کړي. هغه د سولې په خبرو کې د مخالفینو له صداقت څخه یادونه وکړه او ویې ویل چې د سیمې په سطحه لویه سیاسي طرحه جوړه شوې او له افغانستان څخه تر ډیره د داعش خطر ترکمنستان ته متوجه دی. هغه له ترکمنستان څخه وغوښتل چې د خپلو سرحدونو په ساتنه کې له هوشیارۍ او مواظبت څخه کار واخلي. هغه نقطه چې ډیر ورته د داعش ډلې خطر پیښ دی هغه د ترکمنستان هیواد دی او دوی دې ته باید ډیر متوجه وي. د خپل امنیت په ټینګښت کې ډیر هڅه وکړي. نور داعش په افغانستان او سیمه کې نوې رامنځته شوې خطرناک انګیزه بولي او ویره لري چې تر نوې نامه او بیرغ لاندې ډیر سرتیری جذب نه کړي. اته له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د ځینو تروریستي ډلو د ورتګ د هڅو خبر ورکړ او ویل چې همدا اوس په بدخشان او فاریاب ولایت کې په ځینو سیمو کې سلګونه کورنۍ مستقرې شوي چې د امنیت په برخه کې لوی تهدید ګڼل کیږي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ رادیو، بلخ.
په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په افغانستان کې د داعش د ډلې د حضور او دغه راز د بشري حقونو د څار د سازمان د وروستي راپور په اړه مو د بلخ د سرپرست والی څرګندونه واورېده. د بلخ سرپرست والی وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي خو په دغه خبرو کې باید د افغانستان له ګاونډیانو سره اړیکې د اړیکو تعادل هم په پام کې ونیول شي. یو ځل بیا مو واورېدل چې نور ویل چې د هیومن رایټس واچ یا د بشري حقوقو د څار د سازمان د وروستي راپور په وړاندې به حقوقي دعوا وکړي. په دغه راپور کې د افغانستان په اتو هغو کسانو کې د نوم هم راغلی دی چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوی دی. دغه راز د سولې د خبرو په د هڅو په ترڅ کې پرون ولسی جرګې هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس خپل غونډې ته ورغوښتي او ترڅو په دغه بهیر په اړه د دوی پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د سولې خبرې تر اوسه نه دي پیل شوي خو ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به هیڅ ډول معامله ونه شي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي هم وویل چې افغان حکومت داسې سولې نه غواړي چې د افغانستان د خلکو په غلامۍ تمامه شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میکنی که در لوی جرگت وکیل و هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در موج آزادی خبرونه تاوده و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې هم نن د کانکور د آزموینې او د افغانستان د لوړو زده کړو او نیمه زده کړو مؤسسو ته د جذب شو زده کوونکو پر موضوع خبرې کیږي. له د 2,000 په شاوخوا کې زده کوونکو په سګنی کانکور کې برخه اخیستې وه چې له څه باندې نیمایي په دې بریالي شوي چې د افغانستان د لوړو زده کړو او نیمه زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړي. خو د کانکور نتایج د کانکور د ازموینې نتایج ښیي چې له څه باندې 150,000 زده کوونکي ناکام پاتې شوي دي. دا چې د دغه زده کوونکو برخلیک به څه وي په دې اړه په دې پروګرام کې خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. په کابل کې نن پر دې خبرې کیږي چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې تر هند پورې کومه کمپنۍ تیر کړي. په دې غونډه کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند پټرولیم وزیران او یو شمېر نور چارواکي انګډون کوي. کچې ته د تاپی په نوم د غازو دغه پروژه تطبیق شنو هر کال به افغانستان د پروژې له درکه شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي او په زرګونو افغانان ته به د کار کولو زمینه برابره شي. دا هغه موضوع ده چې کلونه کلونه افغان چارواکي مطرح کوي خو تر اوسه پورې دغه پروژې د عملي کېدو لپاره لپاره هڅو نتیجه نه ورکړي. ورسته غونډه هم په اسلام آباد کې و. د کابل د نننې غونډې نور تفصیل به د احمد شیبر پر رپورټ کې واورو.
تمه ده چې نن په کابل کې د څلورو هیوادو د پټرولیم مزران پر دې خبرې وکړي چې د تاپی پروژه د یو کنسرسیوم له لارې یو شرکت ته وسپاري څو کار پرې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د پټرولیم وزیران برخه واخلي او د پټرولیم او ګازو په برخه کې به د دغو هیوادو یو شمېر نور جګپوړي چارواکي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر غونډې مخکې ترکمنستان د فرانسې له ټوټال شرکت سره لومړنۍ خبرې کړې دي او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا چې د نننۍ غونډې په جوړېدو کې مرستندوی دی، ترکمن چارواکي له ټوټال کمپنۍ سره په بنیادي برخو کې موافقې ته رسیدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له 2015 کال را په دی خو چې د تاپی د پروژې پر سر خبرې روانې دي، دا تر بل هر وخت د پروژې د پیلېدو په برخه کې لوی پرمختګ دی. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت ویاند رفی صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د ترکمنستان د پټرولیم وزیر به په نننۍ غونډه کې له ټوټال کمپنۍ سره د شویو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړي.
در این نشست مذاکرات مقدماتی را که جناب ترکمنستان با کمپانی توتال و فرانسه
پدی خوانده که بچه ترکمنستان کم مقدماتی خبری در فرانسه لطوتال کمپانی سر لرلی پر حقرانا واچوی. توتال غواری چه ده پروژه ده کنسرسیوم مشی وکری او دو نور شرکتون هم غواری چه پدی پروژه که پانگه و نوکری. نونن با ده تاپیب مشرتابه حیات تا ده توتال کمپانی پر راپور رواندی شی در چو پریکل وشی چه کم کمپانی ده جوگه که دایشی. تاپی په پروژې کې د روستوک پنوم روسي کمپنۍ او د چین د پایپ لاین پنوم کمپنۍ هم علاقه مندي ښکاره کړې ده. کچرته د تاپی پروژې د کار پر پیلېدو موافقه وشي نو تر 2013 کال پورې بل ترکمنستان څخه تر هند پورې 1200 کیلومتر پایپ لاین تیر شي چې هر ورځ به 90 میلیونه متر مکعب ګاز هند او پاکستان او 14 میلیونه متر مکعب ګاز به افغانستان ته صادر شي. د تاپی د پروژې له درکه ویل کیږي چې هر کال به افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او په زرګونو افغانانو ته به په دې پروژه کې د کار زمینه برابره شي.
په تیره یوه لسیزه کې د ژورنالیزم په برخه کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې شوې دي؟ د هغه موضوع و چې د ختیځو سیمو د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په یوه سیمینار کې وڅېړله. د ازادي راډیو خبریال په جلال آباد کې شاه محمود شینواری هم ورغلی و.
د هود میاشتې په وشتمنه چې د خبریال ورځې په نوم نومول شوی، په همدې نیټه د چهارشنبه په ورځ د ختیځ سیمې لیکوالو او خپلواک ژورنالیستانو ټولنې د لغمان په مرکز محتلام کې د تیر یوې لسیزې په موده کې د ژورنالیزم د لاسته راوړنو په موخه یو ورځنی سیمینار ترسره کړ چې د کوزي پښتونخوا سربیره پکې د هیواد له ګوټ ګوټ نه په لسګونو خبریالانو او لیکوالو ګډون کړی و. د دې ټولنې مشر او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمن وویل چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې ژورنالیزم پرمختګ کړی او ګڼې لاسته راوړنې لري. نوموړی ویل دې سیمینار څخه یې موخه د ژورنالیزم په ډګر کې د ورکړو قربانیو او لاسته راوړنو قدردانۍ دی.
موږ دا سیمینار د همدې کابل په دې ورځ ترتیب کړ چې د افغانستان د دغه مهم خدمتګار او فداکار قشر د قربانیو هڅو او خدمتونو درناوی وشي. د سپتمبر د پیښو راپه دې خو بیا تر ننه د ژورنالیزم په برخه کې په عملی او علمي کچه ګڼې لاسته راوړنې لري. د همدې څه باندې وی لسیزې ژورنالیستیک فعالیتونه دي چې په افغانستان کې د ژورنالیزم بڼه بدله او پراخه کړه. ګډې خپرونې رامنځته شوې، چاپي ډګر وده وکړه او تر څنګ یې په برېښنایي مطبوعاتو کې هم زیات پرمختګونه رامنځته شول.
د لغمان والی ډاکټر سید فضل الله مجددي په خپلو خبرو کې د ژورنالیزم پر لاسته راوړنو خبرې وکړې او دا رنګه د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی راستوله پیغام ولوست. په دې پیغام کې له خبریالانو څخه غوښتل شوی وو چې خبریالان دې د فساد د لمنځوړو او تحقیقي ژورنالیزم د غوړېدو په برخه کې کار وکړي.
دوی به په خپلو نظرونو او لیکنو په هیواد کې د تحلیلي او څېړنیز ژورنالیزم لپاره کار وکړي. څېړنیز ژورنالیزم په هیواد کې د بنسټونو د پیاوړتیا، د حکومت او خلکو ترمنځ د همغږي او په حکومت کې د اداري فساد د مخنیوي په اړه ګټور تمامیدای شي.
د دې سیمینار په دویمه برخه کې یو شمېر لیکوالو د ژورنالیزم لاسته راوړنو، نیمګړتیاوو او پر وړاندې د پرتو خنډونو په اړه علمي مقالې هم ولوستي.
خبریال د خلکو سترګې او غوږونه بلل کیږي. د ټولنیزو پېښو ریښتینی انځور په بیړه کو په سمه بڼه خپروي. د هغه څه د خپرولو باید ډډه وکړي وکړي چې د یوې ټولنې دیني معتقداتو ملي ګټو او فرهنګي ارزښتونو ته زیان رسوي.
تیر لس کلن رسنیز بهیر د دې ترڅنګ چې ګڼې ستونزې تېروتنې او لوړې ژورې لرلې، د ولس د فکر په روښانولو، فکري استقامت، د ستونزو په راپلټلو، چارواکي خپلو مسؤلیتونو ته ځیر کولو، له فسادونو د پردې پورته کولو، له ظلمونو د مخنیوي او په نورو ګڼو برخو کې خورا اغېزمن او ګټور ثابت شوی دی.
د سیمینار په وروستۍ برخه کې د هیواد تکړه لیکوال او څېړونکي استاد حبیب الله رفیع په افغانستان کې د مطبوعاتو پر تاریخي مخینه خبرې وکړې. نوموړي وویل چې په دې هیواد کې شاوخوا یوه نیمه پیړۍ وړاندې د امیر شېر علي خان په وخت کې لومړۍ مطبعه فعاله شوه، چې له هغه وخته ژورنالیزم پیل او د وخت په تېرېدو سره دې برخې پرمختګ کاوه، خو په تېره لس کلنه دوره کې د کمیت له پلوه ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ لمن د پام وړ پراخه شوه، ولې په خبره یې څومره چې لازم و په هغه اندازه کیفیت ته کار نه دی شوی.
د دې حکومت پالیسي د بهرنیانو په ملاتړ د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې واقعا ازادي وه، او داسې ازادي چې تر بې بندوبارۍ تر حده هم ورسېد. هر چا ته اجازه ورکړه شوه چې هر څه ونیسي. په دې کې ډېر داسې څه نشر شول چې هغه زموږ د ملي ګټو، زموږ د اسلامي ګټو په خلاف. د کمیت په لحاظ واقعا د دې دورې مطبوعات، رسنۍ، چاپي، غږیزې او تصویري رسنۍ ډېرې زیاتې شوې، اما کیفیت یې لکه څنګه چې لازم او داسې نه و.
د دې سیمینار په پای کې د ګډونوالو لخوا یو اعلامیه هم خپره شوه. په دې کې له مرکزي دولته غوښتل شوی و چې رسنیو ته د لاسرسي په قانون کې ځینې اصلاحات رامنځته شي، او دا رنګه د دې قانون د پلي کېدو په برخه کې دي عملی ګامونه پورته شي. د ویلو ده چې د دې سیمینار په مناسبت 19 جلده بیلابیل کتابونه هم چاپ شوي وو چې پر ګډونوالو وویشل شول.
په افغانستان کې په تېره یوه لسیزه کې د ژورنالیزم په برخه کې د لاسته راوړنو په باب مو واوریدل چې البته دا موضوع په جلال آباد کې په یوه سیمینار کې څېړل شوی و. زو د پکتیا مرکز ګردیز ته د ګردیز ښار اوسیدونکي وایي چې ښار ډیر زیات چټل شوی، او څوک د پاکاري لپاره یا د پاکاري لپاره کار نه کوي. دوی وایي چې د ښار چټلي د دوی ستونزې ورځ تر بلې زیاتوي. نور حال د داود تپان په راپور کې.
دا پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د مرکز ګردیز ښار تر پخوا زیات چټل شوی دی، او که چیرې حکومت او ګردیز ښاریان د ښار پاکوالي ته پاملرنه زیاته نه کړي، ستونزه به ورځ تر بلې پسې زیاته شي. د ګردیز ښار اوسیدونکي که څه هم وایي چې د ښار پاکوالي ته پام نه کیږي، دا تور هم پورې کوي چې په خپله ښاریان د پاکوالي خیال نه ساتي. د ګردیز یو څو تنه اوسیدونکي
د کثافت په اړه د ښار په باره کې اول مسؤلیت دوکاندارانو چې دوکانداران باید هغه کوم جوینه چې ښاروالي جوړ کړي باید هغه کثافت هغه ته واچوي. دوی جز له دوکانه را جارو کړي او نالۍ ترې ډکي. نو دا خو اول مسؤلیت ټول د دوکاندارانو دی. اول باید دوکانداران کوشش وکړي، او دوم ښاروالي خو مجبور ده چې دا کثافت لري کې ولې چې دغه مسؤلیت به کار ده.
په ښار کې ولا چې فرښتیا حقیقت خبره ده، کثافات زیات وي، خو صرف ښاروالي نه ده په دې باندې مجبور چې خامخا د هر کثافت دوی صفا کړي. هر دکاندار خپل مخه باید صفا کړي، د هر کور ول خپل کور مخه باید صفا کړي. مثال په توګه د مونږ کور د مابس سره نږدې ده. د مابس په 50 متره کې ډیر زیات کثافات د خپل د اتفاق منی خلکو او د فامیلې خلکو غورځولې. ښاروالي والا راغلن او دا صفا کړ. بیرته هم دغه خلک ورځي والته کثافات اچوي، ځان باندې انتقاد نه کوي چې دا چا واچول. بیرته کثافات هم دوی اچوي او ګیلم ښاروالي نه کوي. سره د دې چې 15 ورځې مخکې تقریبا ښاروال صاحب موټر راولېګلې، لوډر او هغه سراغ لاله، خپل عمل یې راولېګل، صفایي وکړه.
دغه یو څو تنه ندی چې د ښار چټلۍ څخه شکایت کوي او وایي چې ښاریان او ښاروالي دي په شریکه د ښار پاکوالي ته پام وکړي، بلکې اکثریت خلک په دې اندي چې د چټلۍ زیاتوالی د خلکو او ښاروالۍ بېغوري ده. د مرکز ګردیز یو تن اوسیدونکی مدني فعال صدیق الله محمدي وایي چې که چیرته خلک په ښار کې بې ځایه چټلۍ غورځوي، د حکومت مسؤلیت دی چې جریمه یې کړي. هغه که دکاندار وي که د کورونو والا، خو په دې برخه کې حکومت داسې کومه طرحه نه لري.
نو هیله مې دغه ده چې دوی هغه کوم ناظمین منتظمین چې د خپل ساحو کې لري، هغه خپل د ساحې یو ته دوی احوال ورکړي چې مقصد کې بعد لدینه یا چا کثافات دلته واچول یو ورننګ ونت په اصطلاح ورته ورکی کنه نو هغه به بیا د مسولیت دیغه په غاړه باندې وي ورته کې ورته د میاشتې د حد اقل کم از کم دی وي دیرش روپۍ پنځوس روپۍ سل روپۍ د پاواله کې هغه خلک بیا بې ځایه کثافات هم نه غورځوي او هغه د خپلو پیسو په مقابل کې د ښاروالۍ دپاره یو فنډ هم جمع کوي.
نوموړی که څه هم ښاروالي او خلک یو ډول مسؤول ګڼي، دا هم وایي چې که ښاروالي جدیت وکړي ښار به تر ډېرو نور هغو پاک وي. د ګردیز ښاروالي انجینر آغا محمد سیدی وایي چې دوی تر ډېره توانېدلي دي چې د ښار د پاکوالي او ښکلا لپاره ډېر کار وکړي، او په خبره کار یې ځکه ډېره نتیجه نه ورکوي چې ښاریان ورسره ښاري کلتور نه مراتوي.
زموږ ښاروالي توانېدلی ده تر هغه وخته پورې چې تاسو ویني سړکونه جارو کوي یا جوچې پاکوي یا هغه صحیح چې زموږ له پلانه لرې دي. لکه تاسو خبره چې ولید د ما بس منطقه کې موږ ته څوک پیسې هم نه تاویلی، یو هلته ډېر ډیرانونه وو او هغه ډیرانونه ډېرې سابقه وخت و، خو موږ په هغه باندې یو کمپاین وکړو هغه هم پاک له په اکثره جو کې موږ کسبدانۍ کې دي. ښار کې ژوند ډېره اسانه ده خو د ښاري کلتور سره بلدیا سخته ده. ښار د ټولو کور ده او په ګډه سره کېږي. یو ښاروال په هېڅ صورت نشي کولی چې له ښار د ودې نه ووځي. خلک به همکاري کوي همیشه ټول ښارونه، د ښاروال یو ښاروال نه ده، ښاریان باید همکاري ولري.
خلک د ښار د ناپاکوالي څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د پکتیا په پسرلنۍ باراني واکه د مرکز گردیز خار د چټلې پر اساس بوین کیږي، او د سیمې د ډاکټرانو په خبره خلکو ته تری ډول ډول ناروغي پیدا کیږي. د اوتپان ازادي رادیو پکتیا
په همدې راپور سره د خبرونې دوه مینې مایترسي وو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې به بیا هم محمد وای سمیم توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې نن د ټاپي پروژې د وزیرانو یو ویشتمه غونډه ده. په دې غونډه کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند پټرولیم وزیران د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین د تیرېدو په حق خبرې کوي. د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وایي له طالب وسلوالو سره د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په کابل کې د سعودي عربستان شارز دافیر وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د مرستې لپاره ژمن دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تونس کې پر یوه موزیم پرونی حمله وغندله. وی ویل هیڅ تروریستي عمل نشي کولای دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري له خپل مسیره راوګرځوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د چین د ولسمشر لیو نږدې همکار سره وګوري. دغه کتنه د دې بله نښه ده چې مسکو غواړي له پیکنګ سره نږدې اړیکې ولري. امریکا وایي د اسرائیلو په انتخاباتو کې د بنیامین نتنیاهو بریالیتوب له ایران سره د اټومي پروګرام په برخه کې به موافقه ته رسیدو هلې ځلې اغیزمنې نه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کریمیا د نیولو په لومړۍ کلیزه کې وویل چې کریمیا یو عادي سیمه نه ده، دا سیمه د روسیې لپاره تاریخي ریښې لري.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړی بیا هم ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ، او دغه راز د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند له مارجی څخه لیکي چې له ولسمشر څخه غواړم چې په خپل سفر کې پر امریکا فشار واچوي، چې البته امریکا ته په خپل سفر کې پر امریکایي چارواکو فشار واچوي چې د سولې لپاره رښتینی هڅې وکړي. دغه راز له ولسمشر څخه غواړم چې د تپیدي پروژې ترڅنګ باید نورې ګټورې پروژې هم پلي کړي ترڅو خلکو ته کار پیدا شي. عبیدالرحمن له زابل څخه لیکي چې له دواړو ډاکترانو څخه غواړم چې د افغانانو د آیندې غم وخوري او له طالبانو سره سوله وکړي او په غربیانو د اتکار نه کوي ځکه چې هغوی زموږ غم نه خوري. حبیب الله کوچی د خوست د ببرک تانی څخه لیکي حکومت باید د سولې رامنځته کېدو لپاره له افغاني طالبانو سره خبرې اترې وکړي. ازادي راډیو اورې د سهار لس بجې او درې دېرش دقیقې دي. وړاندې د حقیقت په پروګرام کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت له سرپرست او د اسلامي زده کړو له معین محمد شفیق سمیم سره خبرې کړې دي، او دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیز پروگرام هم لرو. مخیل دی چه ده حقیقت سده ای پروگرام واری حمیده هارون عثمان تبا غوک شو چه ده انصاف بلطه که ده پروگرام جور کرده ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویګره وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونی خبرونه د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې شوې ده د ننګرهار درودات ولسوالۍ اوسیدونکو زادران وایي چې دوی شاوخوا 3000 کورنۍ دي چې د جلال آباد او تورخم په لار کې په کابل کمپ کې میشتي دوی وایي درودات ولسوال او د امنیت قومندان غواړي دوی په زور له دې سیمې وباسي زادران دا کوي چې زورواکي غواړي د هغې سیمې ځمکه چې دوی پکې کورونه جوړ کړي دي په زور غصب کړي
معلومات واخلی لسدان رنجر راغلی دیوال نے زارت درش کلم دیوال نے زوانان و سورا مرکز دفتر پکی و دے چپک خلق و خلق و تای مرمی تیرے کلی خلق و باندے گزارون اکڑے دا قنداغون و داگو
دا کوم از مکه دي څومره از مکه دي دوی والي دي
تورخم جوابات د غالبی امان الله خان خارګوټي نه قول دغه اکاډمي ته مخامخ دغه صاحب
او تاسو حکومت ته مراجعه نه کړی
څلګونه زلي او شه خپل او سوال راځي کنځل کې خپل قومندان راځي وهل کې چپکول کې خبره او مشر چارواکو ته د کمیشن او بادولا بارګزه راغې دلته د ولسی جرګې کمیشن د شکایت رئیس
دا خو هماغه کورونه نه دي چې خلکو د کورنیو جګړو په وخت جوړ کړي وو د خامو خاټو کورونه دي او د یونیسیار لخوا نه هلته تاسو سره دغه کډوانو سره هماغه کورونه دي نو خو تاسو څه وایي دا به د ښاري پلان د مخې دا کورونه چپه کیږي نو
نه نه پلان شته نه بل شته دا مشهل د سر د قومندانۍ سمک منو مامر د مالی د قومندانۍ د نګرهار یو شخصي پروژه شروع کړی ده نه پکې ښاروالي شریک ده نه وزارت خبر ده نه خپل دستور باندې خپل دا او خلکو ته وایي آواز ونه باسي مظاهره ونه کوي کراو وکړي و هم بندي کوم هم مړه کوم
چا ویلي دا خبره چا تاسو ته کړې
مونږ ته پخپله وویلې پخپله یو دلیل به څه دی ولسوال قومندان دا ټول په کې
د ولسوال نوم څه شه ده د قومندان نوم څه شه ده نومونه واخله
نو درودات او ولسوالي قومندان پښتنه وکړي نوم خو مونږ ته نه راځي نو
ګوره تاسو متيقنه چې هغه قومندان چې تاسو ته کنځلې کړي
خپل راغی دلته ټیکا ورسره ټیکا زه درته وایم د زرګونو هغهلته تاسو یو حیات ولېږئ خو چې دسې منصفه حیات نه چې د هغه دوی مربوط سړی کابل نه راولېږئ بل ځای نه راولېږئ دلته مدني ټولنې شته دي دا راولېږئ تاسو پوښتنه وکړئ
خو دا به هغه کورونه یي چې خلک چې بې ځایه شوي دلته یې کورونه جوړ کړي په خپل سر کورونه دي نو دا خو د حکومت حق دی چې هغه ځمکو کې چې په خپل سر کورونه جوړ شوي دوی د ښاري ماستر پلان له مخې هغه بېرته ونړی او خلک ولې باید دې کورونو کې ژوند وکړي اوس خو بېرته ټول په خپلو سیمو ته تللي سیمې امن شوي څه وایي په دې اړه
خلک دي چې اوس هم پکې امنیت نشته د دوی په ځایونو کې یو ځای کې امنیت نشته په افغانستان حالات ویني په دې ځای کې عبدالله په جومات کې په جمع کې ولاړو خلک وشتل دوه کسه پکې شهیدان شو یو پکې زخمي شو په جمع کې ماسخوتن د دویم رکعت کې
تاسو خپل د کومې سیمې اصلي اوسیدونکي د ننګرهار
مونږ د ننګرهار اوس خلک د روډات مربوط اندالته اوسېږو
همدغه منطقه کې پخوا چیرته اوسېدی پخوا چیرته اوسېدی
تاسو په خبر نه راغلو دلته
مونږ باید ور دوی سره تماس ونیسو وګورو چې دوی څه وایي
سید تاسو چې پخته چې ول سوال ته تم ته له داخل کو سره ناش وې
ها میرا
باندې تاسو ټول مانر د مالی د قومندانې د نګرار د دا وې 2000 ډاکټر کې له ته در پر داخل دی او نو وایي د ذاته د نکړې پټا مرمې د ورته کې رنه کړې چې ولا کوي هم ځندې را درې سو مې ورشي نه تاسو درې سو نورم ورشنو
غختن هم چه دوست چه غواره؟
غختن هم مسئول چارواتو ده چه عدل غوارو، انصاف غوارو، عدالت غوارو، خضاوت غوارو، ظلم و استبداد ختمول غوارو، ده دی غاسبین و نخلاص دل غوارو.
مونږ دغه ستونزه د ننګرهار ولایت د سرپرست له وایاند احمد ضیا عبدالزی سره طرحه کړه.
د ښاروالۍ د ادارې د معلوماتو له مخې همدارنګه پخوانۍ کوم فیصلې چې شوي دي په تېرو کلونو کې د رودات ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سرخیي په سیمه کې د پولیسو د یو ښارګوټي منظوري راغلې. نظر په ځینو مشکلاتو باندې د ښارګوټي تدبیر پاتې و، اما اوس د ښارګوټي تدبیر شروع شوی دی. هغه شمېر کورنۍ چې د لس یا پنځه لس یا شل کالو راهیسې دلته میشتې شوي دي، د دوی په ارتباط باندې داسې هدایت شوی و چې د دوی باید یو سروې وشي او دغه شمېر کورنۍ باید په نقشه کې شامل شي. هماغه و چې د یو مختلط هیئت په ذریعه باندې د دوی سروې وشوله او هغوی په نقشه کې شامل شوي دي. اما هغه تعداد خلک چې تازه غواړي په دغه ساحه کې تصرف وکړي، په نوم باندې د ولسوالۍ ادارې ته وظیفه ورکړل شوې ده چې په هر شکل وشي د تازه غصب مخه به نیسي، هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دولتي ځمکې غصب کړي. زه مشخصا د زبران رور د مشکل په ارتباط باندې معلومات نه لرم، اما هغه مجموعي اسامي مې تاسو سره شریک کړل. که چیرې د په دغه کټګورۍ خلکو کې راځي چې د ډېرو کلونو راهیسې دلته میشت دی او حتی د شامل د نقشه هم دی او بیا هم درته ویل کېږي چې ته باید لاړ شي او کور تخلې کړي، نو د دې مهرباني وکړي د خپل عریضه د مقام ولایت سره راوړي. موږ ان شاء الله دا موضوع د ښاروالۍ د طریقه د مربوطه ولسوالۍ د طریقه حل کړو، رسیدګي به ورته وکړو. خو یو شی چې باید واضح وویل شي، د ټولو هغو خلکو مقابل کې چې هغوی تازه تصرف کوي او په دغه ساحه کې غواړي چې ساحه غصب کړي، د قانون له مخې د مقامات د هدایت له مخې هلته ولسوالان مکلف دي، حتی امنیتي مسؤلین مکلف دي چې دغه شی قاضي وکړي، دخیلو کسانو ته وړاندې قانوني چلند وکړي.
عبدالزه سپتا سودس راپورونه لري چې په دغه سیمه کې اوس غاصبین اڅه کوي چې زمکه ونیسي او غصب کړي.
بله، تقریبا یو ونې وړاندې ولسوال صاحب د روداتو ولایت مقام ته خپل راپور استولې چې دلته یو تعداد خلک غواړي چې په تازه ډول باندې ساحي خپل تصرف کړي او په خپل سر کورونه جوړ. همدغه شکایتونه او راپورونه چې هغه ته هدایت ورکړي، څوګم کوي چې په تازه ډول باندې
نو دغه کسان خو شکایت کوي چې د روداتو د امنی قومندان او ولسوال لاس یو کړی او د هغوی کورونه ویجاړی. نو که دغه مسله یې تاسو اقدامات بڅی؟
ما قبلا ذکر وکړ چې هدایت داسې دی چې د پولیسو په ښارګوټي په حدوداتو کې کم کورونه چې د کابل کم په نوم دلته موجود وو د ډېرو کلونو راپخوانه، هغه د سروي په اساس باندې هغه د دې ښارګوټي په نقشه کې شامل شوي دي او تصمیم دا ده چې هغوی ته به نمرې توضیح کېږي. یا کېدای شي همدغه کورونه په نقشه کې شامل شي او دوی خپل ژوند ته ادامه ورکړي. دغه رور چې داسې یو ادا لري چې زه د ډېرو کلونو راهیسې دلته اوسېږم، کور مې جوړ کړی دی او شامل د نقشه هم یم، اما بیا هم د ولسوال صاحب لخوا د قومندان صاحب لخوا نه ما سره یو ډول مشکل رامنځته کېږي. مونږ د نه هیله کوو چې د خپل عریضه مونږ ته مقام ولایت ته راوړي. مونږ به انشاءالله د ښاروالۍ د طریقه او د ولسوالۍ طریقه دې موضوع ته رسیدګي وکړو چې ضرور مشکل حل شي.
نو تاسو دغه کسان ته که دلته ښارګوټی جوړېږي چېرته به ځمکې ورکوئ؟ داسې کوم پلان شته چې دوی ته ځمکې ورکوي؟
د دې لپاره مونږ یو بله پروسه لرو. هغه کډوال چې د ګاونډیو هېوادونه خپل هېواد ته راګرځي، دوی د کډوالو د ریاست د طریقه دوی مراجعه کوي او هغوی ته بیا د کډوالو په ښارګوټو کې نمرې ورکول کېږي.
په آخر کې تاسو دوی ته څه ډاډ ورکوئ؟ دوی څومره تاسو ورته اطمینان ورکوئ؟
زه مشخصا د دې رور په قضیه کې زیاته تفصیله نشم کولی او علت یې همدا دی چې د دې رور موضوع مونږ ته په ټول آباد روښانه نه ده. یوازې یو وړاندیز لرم چې دا رور د خپل عریضه ولایت مقام ته راوړي. مونږ به د دې قضیې او د دې د غوښتنې دغه ټول آباد وڅېړو. که چیرې هم مستحق وو، زمونږ اداره، زمونږ مربوطه ولسوالۍ، د ښاروالۍ اداره دوی مکلف ده چې خپلو خلکو ته، خپلو ادباو ته د استوګنې امکانات برابر کړي، که د هره طریقه وو او که په هر چینل باندې کېده، نه دا چې هغوی ته مزاحمت ایجاد کړو. اما ضروري دا ده چې لومړی د دغه رور د ادا حالت روښانه شي چې د دې ادا څومره قانوني ده او څومره دی په حقه دی.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029-829-020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو د افغانستان د پوهنې وزارت د سرپرست او د غشان د اسلامي زده کړو د موین خاغلی ډاکټر سیف محمد شفیق سمیم سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی سمیم، قدر ته وایي چې په 1400 هجری لمریز کال کې تاسو څه تیاری لرئ دغه کال لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد أمريد أزادي رجل مننا لكم دائما دو بوهن وزارت دو مختلف وصانقو أخبارونا وداغي خبرونا ومعلومات أخباري دير دي مننا لكم من سر دا یو نو کومک ته چې مونږ خپل هوادوالو ته تعلیم زمينه برابر کوو او غوښتل تعلیمات ارزه کوو. ته ویل چې مونږ هر کال خپل یو برنامه لرو، هغه لپاره پلان لرو، د څه کال لپاره چې په همدې ورځو په مونږ د افتتاح په درشل کې ان شاء الله. نو په افغانستان کې تعداد شاګردانو ته ویل چې زیاتیږي، دا یو طبیعي خبر ده. د استادانو او د معلمینو مونږ ضرورت لرو چې هغه ته نوي معلمین مقرر کړو. د معلمینو د ژوندانه چې لکه څنګه چې جناب رئیس جمهور وعده کړی ده، د معلم په ورځ باندې د ښوونکي په ورځ باندې وعده وکړه، نو د هغه وعدې په اساس کومې ژمنې او کومې وعدې چې هغې ورکړي دي، مونږ د پوهنې وزارت زه د رهبری هیئت په راس کې مونږ په دې مکلف یو چې هغه وعدو ته تحقق وروبخو او هغه خلکو ته عملا د هغې په دې ډګرونو کې خدمت وکړو. بعضې استادانو د رتبو معاشاتو سیستم دی چې هغوی معاش ته 3000 مونږ زیاته 2000 ته جګېږي. همدارنګه قدری معاشونه چې کوم دي په هغه چې د استادانو د پاره ول کېږي په تربیه معلم کې، په اسلامي تعلیماتو کې او هم په تخنیکی تعلیماتو کې. الحمدلله مونږ په تیر کال کې په 3 کال کې ډېر ښه پیشرفتونه درلودل، خو که زه دا ویم چې پخوانی کوم جهود او کوم کوششونه چې وو چې سره د دې چې زه ورته ډېر د قدر په سترګه ګورم او زه په خپله د هغه ټیم یو غړی وم چې دلته مونږ کار کولو په ګډه باندې، نو کوم تقدم او کوم پیشرفت چې شوی دی هغه په کمیت کې ډېر پیشرفت شوی دی، خو لیکن په کیفیت کې لکه څنګه چې جناب رئیس جمهور ویل چې په ابتدایي کلمه کې هغه د چې زه د پوهنې وزارت د ټولو منصوبینو په نمایندګۍ د جناب رئیس جمهور نه وانګارنګ د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د اجرایي شورا د دې ټولو نه مننه کوم. په دې خاطر د مقامات صالحه د هیواد نه ډېره مننه کوم چې هغوی اوله ورځ د خپل کار د مکتب په لیدلو باندې پیل کړه. دا موږ لپاره د افتخار خبره ده. د پوهنې وزارت لپاره دا ډېر لوی قوي دام بلل کېږي، یعنی د هغوی تقویه بلل کېږي.
تاسو دغه دا چې دوی په دغه عمل سره شکل د اشکالو د پوهنې نه ملاتړ وکړي، بلې
دا غیر مستقیم نه بلکې مستقیما د جناب رئیس جمهور خلکو ته وښودله چې زه د همدغه مکتب نه همدې مکتب کې شاګرد وم، په همدې مکتب کې معلم وم او د همدې نه اوس چې دی دا د جمهوری ریاست مقام ته رسیدلی. دا موږ لپاره د افتخار او د ویاړ خبره ده. حقیقتا دا یعنی ډېر تفصیلات پکې نه ورکوم.
جناب ډاکټر صاحب، کاشکې ځینې انتقادونه موجود دي چې یو خو نمایشي کارونه دي یو عملي کارونه دي. ښاغلي ولسمشر دا هم ډاډ ورکړی و خلکو ته چې په شپږ میاشتو کې به دوی د معلمینو لپاره ځمکې ورکوي او ټول معلمین به انشاءالله چې که ټول نه وي نو ډیری خو به د ځمکو او د کورونو خاوندان شي. دغه موضوع تعقیب شوی ده چې ولې مثلا تاسو پر معلمینو ته ځمکې نه دي ورکړي؟
دا به زه وایم چې رئیس جمهور چې په کومه د معلم په ورځ باندې کومې وعدې ورکړي، د هغې نه الحمدلله مونږ ډیر څه تحقق پیدا کړی دی. د ځمکو مسله تاسو ویله، د ځمکو مسله مونږ په دې شپږو میاشتو رئیس جمهور دا وعده ورکړي وه چې زه به د امر کړو د وزارت داخلي ته او امنیتي ارګانونو ته چې هغوی به کومې ځمکې چې غصب شوي دي هغه به د غاصبینو نه راخپله او هغه به معلمینو ته به خرګوټي جوړو. طبیعي ده تاسو په دې پوهیږئ، د دې وطن خلک هستئ، همدا باندې پوهیږئ چې دا کار داسې ناممکنه یعنې کار هم نه دی، خو لیکن دومره ممکن هم نه دی چې دومره زر
هغه کار وشي د غاصب نظمه کرا یعنی اوس منګورو چې ډیر
وخت دا
او مزد به دا ویو چې په دې شپږو میاشتو کې مونږ ډیر کار کړی دی نو بل فیل تقریبا شپږ خرګوټي مونږ کولایتونو کې جوړ کړی په دې شپږو میاشتو کې خو خرګوټه معنی دا چې مونږ په خوا په شکل باندې لکه په خوا به چې مونږ کوشش کوو چې 3000 3000 5000 نمرې خرګوټه مونږ جوړ کړو هغه خرګوټه باندې یعنی لکه 150 190 تر تقریبا تر شپږ سو نمرو پورې مونږ اوسه پر توضیح کړی په همدې شپږو میاشتو کې خو دا کم بولو ځکه چې رئیس جمهور ټول افغانستان ته وعده ورکړې ده هغه به او هغه داسې نه ده ترمن صاحب چې هغه مونږ داسې وبولو چې تقریبا په همدې شپږو میاشتو کې به ټولو معلمینو ته یا په دې یو کال کې چې رئیس جمهور وعده کړې ده دا ټول معلمینو ته به نمرې توضیح کېږي بلکې دا د هغې په 15 کلن دورې پلان دی او مونږ کوشش کوو چې هر کال یو دستاور د لاسته راوړنه ولرو او هغه الحمدلله مونږ چې رئیس صاحب کوم وعده ورکړې وي مونږ رتبه معاشات سیستم بند دی هغه به انشاءالله شروع کېږي د مقررې سره اوس نوی کال مونږ د نوي کال په د افتتاح او د شروع کېدو د پیل کېدو په درشل کې وي انشاءالله د دې سره به مقررې هم شروع کېږي مونږ ته به بستونه هم راکوي معلمین به هم زیاتېږي او معلمینو ته به ځمکه به هم نور به هم کوشش کوو چې کوم معلمین محروم دي هغې ته نمرې د کورونو ورکو هغې سره کومک کوو
مننه جناب ډاکټر صاحب د کتابونو ستونزه یا اوس کومه ځای ته رسېدلې یو څه حل شوي او کنه زده کوونکو ته کتابونه ویش او دا موضوع دا چې په نام نسیمو کې چې کوم مکتبونه تړل شوي و څومره د غیر خلاصون لپاره هڅې شوي
تقریبا په خوا چې د 500 پوره مکتبونه دا په نام نسیمو کې بندو د دې مکتبونه مونږه ورځمره ګورو د افغانستان یو عجیب حالت دی چې هغه کوم یو خواته ټینګې بل خواته سستیږي بل خواته نو مثلا بعضی ولایتونو کې نامنو ولایتونو کې مونږ کوشش کوو چې مکتبونه فعال کو بل سیمه کې یو لانجه جوړی کې مکتب بندیږي نو دا خو محدود حالتونه دي دا څه نه دي چې کلی حالت ته چټور ولایتونو کې چې الحمدلله مونږ په افغانستان کې یعنی په حتی بعض نه امن سیمو کې زمونږ مدرسې او مکتبونه هغه حتی کده مخالفینو تسلط بدیر دی پاریز باندې حالت پاریز کې زمونږ مکتبونه فعال دي تاسو یې د کتابونو مسله د کې شک نشه چې دا یو معضله ده لکه مونږ جناب رئیس جمهور ته ریاست جمهور ته چالت اوس یو ټیم جوړ شوی بورډ جوړ شوی هغه بورډ ته مونږ منظم خپل طرح وړاندې کړی دی د پوهنې وزارت په هر څانګه کې چې کوم اصلاحات راولو دا غي طرح مونږ وړاندې کړی دی تقریبا مخکې او باقي باندې بحث روان دی ان شاء الله په همدې باندې به نهایي فیصله به د جمهور رئیس په حضور کې د نهایي فیصله وکړي ان شاء الله په دې کې شک نشته چې بعض مکتبونه د کتابونو صحیح نه رسیږي په دې کې امکان لري نقص او کمی چې هغه کله د وزارت مرکز نه د ریاست نشرات نه ډیر کمی ځکه چې موږ یو هدایت ته موږ ټول ولایتونو ته کتابونه هستو خو هلته د پوهنې ریاستونه چې دي په هغه کې ماته بعضې نقایص او بعضې سوسالنګاري کېږي نو په هغې خاطر زه ډېر جدي یم په دې کې هغه سکل د نوې کال د لپاره به ان شاء الله داسې ستونزه ډیره کمه به داسې یو ان شاء الله غالبا به دا مسله حل کړي
بله ورسره تړلې یو بل ستونزه چې مې صحیح په اړه ویل کېږي د مسلکي ښوونکو ګمارل په ښوونځیو کې په ځانګړي ډول وایي ولایتونو کې دغه ستونزه ډیره ده د دې لپاره څومره کار شوی
مونږ په پخواني سیستم کې د بعضې ناامنه مناطق او هغه مناطق چې هلته خصوصا خویندې نه وي یعنی ښځینه معلمي کمې دي او بیخي نشته دا غیدو لپاره مونږ هتا یو نو غیدو لپاره اعلان وکړ چې مونږ کولای شو مثلا په نورستان کې په غور کې په وردګو کې په غزنی کې په پکتیکا کې د خو په ډای کندی کې داسې ولایت چې هغه لری پرتی سیمې دی لری پرتو ولایتونه دی هغه کې مونږ د دې معلمینو د خو تشویقولو لپاره دا غیدو حسولو لپاره چې تلخ خزینه معلمین لاړ شي مونږ تنخوا یو په دوه تنخوا ورکو بلکې یعنی تر $1500 پورې معاش ورکو حتی چې د کمی خزي سره کمی خزي معلمي سره چې هغه محرم کولی چې محرم ځان سره بوزي موږ د محرم معاش ورکو خلاصه دومره بده تیوم چې موږ د هر موضوع لپاره هر ستونزه چې په وزارت معرف کې چې موږ ته د بیرون خلق ارزیابي کوي او هغه موږ ته نخښه کوي چې دا مشکل په وزارت معرف کې شته هغه مشکل موږ الحمدلله کوشش کوو چې هغه ته یعنی رسیدګي وکړو هغه ته ورسیږو د خلکو مشکلات
مننه جناب ډاکټر صاحب ویل کیږي ځینې ښوونځي چې د خرادلیان خو جوړ شوي دي د هغې کیفیت ښه نه دی تر کومه تاسو دغه ستونزه منئ
زه په بعض ځایونو کې دا خبره منم او د دې شاهد یم چې خرګوټه دی چې د نوې د مهاجرینو لپاره او د کومندګانو لپاره جوړ شو په ننګرهار کې نو ځلته د مکتب لیدلو لپاره تللو ما ولیدل بامه چې دی هغه کومه چادر چې په پاسه هغه باد راولتل او هغه د باد سره تلل نو دا مشکل وو. شاګردان په اندسي کندواله کې ناستو. داسې مشکلات په بعضو سیمو کې شته، لکن په مجموع کې ویل شم چې الحمدلله په افغانستان کې موږ په دې دومره کلونو کې تقریبا چې موږ تل کار کوو، اوس بالفعل چې په راست وزارت کې واقع ما موږ کوشش کوو چې هر کال مدرسو تعمیرونه جوړ کړو، مکتبونو ته تعمیرونه جوړ کړو. تقریبا هر کال موږ کوشش کوو چې تقریبا زر ادارې، تعلیمي ادارې دا موږ د کوشش لاندې راولو او هغه تعمیرونه جوړ کړو. د هیواد په ټولو ولایتونو کې البته
مننه فقط روسي پښتنه هغه ده چې د اسلامي زده کړو په برخه کې ویل کېږي چې په پاکستان کې چې یو شمېر افغاني طالبان ول چلته زده کړې کولې په مدرسو کې، نو هغه وایي چې په دې وروستیو کې راړول شوي دي پولې نه دي خوا. د دغه کسانو لپاره د زده کړو څه زمینه برابرې دي؟
د دې لپاره موږ اعلان کړو، کله چې موږ دا اعلان واورېد چې په پاکستان کې زموږ افغاني محصلین او افغاني شاګردان طالب العلم هغوی په تکلیف دي، د مقامات دولتي مقام دخوا ما ته هدایت راکړل شو او د هغې په اساس باندې هغوی ته په څلور دېرش ولایتونو کې دارالعلومو ته موږ عمومي ډایرکټیو ورکړی، متحد المال مکتوب موږ ورکړی دی او هغوی الحمدلله په ټولو ولایتونو کې اوس چې څوک راځي تعداد ډېر کم دی. موږ ته چې ویل شوي تقریبا 15,000 شاګردان دپاره په لیلیه کې، په لیلیو کې موږ د هغوی تابع نیولی وه، خو لاکن موږ چې ولیدل تر اوسه پورې 1500 نه دي راغلي. نو هغوی چې راځي ډېر په عادي شکل باندې په هماغه خپل صنف کې تثبیت صنف حسب لایحه وزارت معرف هغه تثبیت صنف کیږي او هغه هلته داخلیږي. او یو مشکل دی چې د لیلی چې موږ ډېره لیلی نه لرو، زموږ د پوهنې وزارت مجموع کې او بیا د اسلامي تعلیماتو معینت، نو خو موږ بیا هم د هغوی دپاره دغه سیټونه خالي کړي دي چې 15,000 نفرو پورې موږ په لیلیو کې هم شاملولی شو. خو به ویل مخکې چې تر اوسه پورې 1500 مراجعه نه ده کړې، 15,000 خو نه. نو موږ په مجموع کې یعنی ما ویل چې د پوهنې وزارت په دې مکلف دی چې کومې وعدې او کومې ژمنې چې جناب رئیس جمهور یا د اجرایه شورا رئیس ډاکټر صاحب عبدالله یا نور مقامات دولتي هغوی خلکو ته زموږ د پوهنې وزارت په اړه ژمنې او تعهدونه ورکوي، هغوی د پوهنې وزارت په دې مکلف دی چې هغې ته تحقق وروبخي. دا یوه دویمه دا ده چې موږ د قانون اساسي اول د اسلام مقدس دین په رڼا کې د چې قانون اساسي زموږ اسلامي قانون دی، موږ هغې په رڼا کې د افغانستان ټول وګړو ته ټولو بچانو ته بلا تبعیض موږ د ولایت په تبعیض باندې خدای نه خواسته یا د قومي تبعیض موږ په دې ټولو بلا تبعیض موږ هغوی ته تعلیمات عرضه کوو. په بعض ځایونو کې چې لکه څنګه چې قانون اساسي اجازه ورکړې ده چې هغې ته باید مورنۍ ژبه باندې تعلیم ده شي، موږ کوشش کوو چې په کوم ولایت کې چې زیات فارسي زبان ولایت، دري زبان ولایت، هلته پښتانه موجود دي، هلته ازبک موجود دي، هلته پشایان موجود دي، هلته ترکمنان موجود دي، هلته ایماق دي، مثلا قزلباش دي او نور قومونه دي چې د هغوی ژبې مختلفې ژبې کارول کېږي، موږ هغې ته په مورنۍ ژبه باندې تر شپږم صنفه پورې حتی ابتدایي جوړې کړي دي او نور هم ورته جوړو. نو موږ مکلف یو چې ټول افغانستان ته د افغانستان ټول بچانو ته اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات، تخنیکی تعلیمات، د سواس زده کړې دا ټول هغې ته ارزښت کوي.
سوکھے گولے اور وے دخل نکاو دبا با پر کلی دے ہجے را کے دے خلوان پرت دے سوکھے پرون سوکھے بابا وشتلی جان دا سوکھے گولے اور وے ते जनाजे रा पाते दमर के छुरो पले को रखस्ते पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल ओ रखस्ते दफ्ताई ता पार जवाना मौरवा दफ्ताई
خپل بابا پور می نسر ورونا پر دا ورار دی دا اپی پاگیش کے ووینی کرم او ما شو خوبونا زوانا تا شوکی چه گولی اور چی بیا داس وزی دلی دستی در پیغلو چونو تر گلو نیراوڑی در غم لسان دوست دی سوی کچی بیا ترونو تر گلو نیراوڑی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا چل داد پونیانو جالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا پردم اور چل داد پونیانو جالی دستا تبلار ستا دیتا پر خاتلان داد رہ دنو لٹ مارانو تولی چوک چھ گول